یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست په کابل کې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د غرمنۍ مجله زملالی بشیر د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورو چې په افغانستان کې د کابل پروسې غونډه پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د نړۍ اوشت هیوادونه او ادارې د سولې او امنیت په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر وایي د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. په هرات کې سلګونو کسانو د افغان امنیتي ځواکونو او د دې ځواکونو د وروستیو عملیاتو ستاینه وکړه او متحده ایالاتو کویت هڅې پیل کړي دي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکې لانجې په حل کې همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانی وایي د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې نن یو راکټ ولګید. د امنی قومندانی د جنې جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي دا راکټ د کاناډا سفارت نږدې لګیدلی، خو کوم ځاني او مالي تاوان نه لري. د تیر چهارشنبه د ورځې له خونړي موټر بم برید وروسته کابل کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پرله پسې بریدونه کیږي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په کابل کې وروستي بریدونه حقاني شبکې او نورو ډلو په پاکستان کې پلان کړي دي. پاکستان بیا د کابل په وروستیو بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. افغان ولسمشر وایي د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي دي. محمد اشرف غنی د څرګندونې نن د بهرنیو چارو په وزارت کې د کابل پروسې نړیوال کانفرنس ته وکړه. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې د کابل په وروستي موټر بم چاودنه کې نوي کسان وژل شوي دي. ښاغلي غنی په خپله وینا کې یو ځل بیا پاکستان تورن کړ چې د هغه په خبره د افغانستان پر وړاندې نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. د سیمې او نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازی د کابل پروسې په دې ورسني کانفرنس کې ګډون لري. په هرات ولایت کې په سلګونو کسان راټول شوي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه او سرښندنې ستایي. په دې غونډه کې د ولایتي شورا غړو د هرات د مرکز او ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ګډون کړی دی. دوی په هیواد کې د ترهګرو ډلو بریدونه وغندل او د دوی پر وړاندې له امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ګډونوال وایي د تروریستي ډلو شاوخوا ځینې هیوادونو استخباراتونه کړي ولاړ دي، نو د ټولو افغانانو ته پکار ده چې پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ملا وتړي. دوی ټینګار وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو ملاتړ کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو بریدونه شنډ کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن کوربه هیواد ویسټ انډیز ته خپله درېمه شل اووریز لوبه هم بایلله. د نننۍ لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه چې په نتیجه کې سیالې لوبډلې ته د 138 هدف وټاکه، خو ویسټ انډیز دا هدف د درېو لوبغاړو په سوځېدو په یوویشتم اوور کې پوره کړ. د دې په نولسم اوور کې پوره کړ. د دې لړۍ دوه مخکنۍ لوبې هم افغانستان بایللې دي. افغانستان له ویسټ انډیز سره دوه یو ورځنۍ یا 50 اووریزې لوبې هم په پام کې لري. تاسې د ازادي راډیو نه د نړۍ خبرونه اورئ. متحده ایالاتو او کویت هڅې پیل کړي دي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه حل کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان او مصر په ګډون څو عربي هیوادونو پرون دوحه د تروریزم په ملاتړ تورن کړ او ویل چې قطر د ایران تر ملاتړ لاندې فلسطیني ډلې حماس ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی کړکیچ د حل هڅه کوي او پاین حل کې کویت هڅه کوي چې د قطر او سعودي ترمنځ د یو منځګړي رول ولوبوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی ویل دوحه به د دې کړکیچ د پراخولو چې په نتیجه کې له قطر سره د څو عربي هیوادونو ډیپلوماتیک او اقتصادي او هوایي اړیکو بندول یقیني شوي دي ډډه وکړي. الثانی ویل قطر به داسې کړکیچ ته اجازه ورنکړي چې په نتیجه کې د قطر او متحده ایالاتو اړیکې زیانمن شي. امریکا په قطر کې یو مهمه پوځي اډه لري. د استرالیا پولیس وایي هغه وسلوال کسي وجل چې پرونی په ملبورن ښار کې یو اپارټمان کې وخزه برمتنی ولې و روسي تر هغه چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د دې پیخي مسؤلیت پر غړ واخست استرالیا د یو توریستي پیخو بلله د برمتکون کې او پولیسو ترمنځ د رزو په تبادله کې درې پولیس ټپن شوې دي دایش پر خپل پانه عامه قویلی چې د بریټي زکه کړه چې استرالیا د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې شامل ده او د نیویارک پخوانی خاروال مایکل بلومبرګ ویل چې د متحده ایالاتو څخه باندې زرو والیانو خاروالانو او د لویو شرکتونو مشرانو د پاریس د اقلیم بدلون د موافقې له لاسلیک سره موافقه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ له دې تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو اعلان وکړ بلومبرګ چې د خاروال د خارونو او اقلیمی بدلون په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړی استازي دی په یو بیان کې چې سرلی کې منګ لا هم پکې ویلي د بل سیمیزو حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو سره ګډ کار وکړي چې د مزره غازونو د کمولو په برخه کې د هغو ژمنې ترلاسه کړي او ملګرو ملتونو ته ورسوي بیان زیاتوي چې د پاریس له موافقې څخه د ولسمشر ټرمپ وتل یو خطا ده
ازادي رادیو په منځنۍ صفحات ولس پرنیو په ټول افغانستان کې خبريږي نن د کابل پروسې په غونډه کې ولسمشر غنی ویل چې وخت را رسیدلې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې خپل ژمنې عملي کړي
جهان باید ما را کمک بکنه تا در مقابل همین تهدید ما پاسخ بگیریم ما در این کنفرانس با هم آمده بود به خاطر که جهان وعده را همه قبول کرده است که ما توریسم را تحمل نمیکنیم
د کابل پروسه غونډه ولی مهمه ده
د ملی وحدت حکومت غوښته چې نړیواله ټولنه ته په تیره بیا غه اغیزمنو هیوادونو هغوی ته تشریح او توضیح
ل کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې د قطر او سعودي عربستان خپل منځي اړیکې بیرته ښې کړي د خبرونې په دوهم نیمایي کې د روغتیا اونیس پروګرام خپریږي له ازادي رادیو سره اوسئ تاسو ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر وایي اوس د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د جګړې د پای ته رسولو په برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي محمد اشرف غنی چې نن یې په ارک کې د کابل د پروسې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې طالبانو ته هم وروستۍ فرصت ورکوي چې سوله وکړي خو که له دغه فرصته یې ګټه وانخیسته د یوه واحد ملت له غضب سره به مخامخ سي شاغلی غنی همدار از ویل چې د سولې د خبرو لپاره په جګړه کې د شکیل خواو په موافقه پر هر ځای کې چې مناسب وي د طالبانو د دفتر د پرانستلو څخه ملاتړ کوي حدیث پر دیس په دې غونډه کې و چې راته نور تفصیل وړاندې کوي
بلې کابل وروسته یو نامنې سره سره دیوي مهمې او نړیوالې غونډې قربه د کابل د پروسې غونډه چې پکې د څوباندې شلو هیوادونو استازو برخه خسي په دې بحث کوي چې څنګه د ترهګرو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه وشي او لکه ملارو جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د کابل د پروسې غونډې ته په پرانستون کې وینا کوي ویل چې د کابل ناست زکه مهمه ده چې په خبرې ترهګر پولی نه پیژني او په هر ځای کې جهانی امنیت ته ګواخ پیښ کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې دویم ویناوال و چې د افغان استانه وسیمې د امنیتی ننګونو او فرصتونو په اړه تفصیلی خبري وکړي خاغلی غنی وای وسته دی وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ل ځن پرته خپلې شمنې عملی کړي ولسمشر غنی هم درځول چې په هیواد او نړۍ کې د ترهګری زبریدونو د دوی قربانی وستایل او د وژل شو قربانیانو د درنوي په پاره یو د قپ غونډکی سکوت وکړ همدارس ولسمشر غنی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته اشاره سره ویل چې لکل نه چې دای ولسمشر شوی هڅه کړي چې له پاکستان سره اړیکې ورغوي خو د مختلفو عواملو له کبله د غاړي کې یعنی رغول شوی نه دی د یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې دوی له پاکستان سره سوله غواړي او پاکستان چې له افغان حکومت سره یا له افغانستان سره هر ستونزه لري هغه دی مختشی او د مطرح دي کی او بل موضوع مهمه چې ولسمشر غنی پر ټینګار وکړه غدا و چې ولسمشر غنی ویل چې طالبانو ته وروسته فرصت ورکوي چې د سولې په برخه کې یعنی د سولې خبرې پیل کړي. د ویل د افغان حکومت سره په موافقه چې طالبان په هر ځای کې وغوړي دفتر پرانستلی شي او دوی ورسره خبرې کوي، خو دغه فرصت یعنی ډیر نه ده، فرصت وروستی فرصت ده، او که چیرته طالبان له دې فرصته ګټه وانخلي نو بیا به د یو واحد ملت له غضب سره مخامخ شي. بلې،
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس صاحب چې د غونډې په اړه مهال راکړ. حدیث پردیس و چې ویلې افغان ولسمشر وویل چې د دې وخت را رسیدلې د نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د جګړې د پای ته رسولو په برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړې. همداراز اوس اورو چې د کابل پروسې د ناستې د اجنډا د سر او مهم موضوعات باید څه وي. افغان حکومت له نړیوالو باید څه ډول ملاتړ هیله ولري، او آیا د کابل پروسې ناسته به هم د نورو غونډو په شان بې نتیجې وي او که نه؟ د ستونزو د هواری په برخه کې به خپل اغیز ولري. دا هغه پښتنې دي چې اجمل تورمان د سیاسي چارو د افغان کارپو حاجی سید داوود مخې ته ایښې دي. ښاغلی داوود وویل
فکر کوم چې دوی باید هغه مشکلات او هغه خنډونه چې د سوری په لار په افغانستان کې په دې څو کلونو کې رامنځته شوي دي او نه پرېږدي چې دلته سوله عملي شي، نو زه فکر کوم چې په هغو مسایلو باندې لکه څنګه چې دوی اسناد لري، شواهد لري، په تیره بیا په ګاونډیانو باندې که چېرته د ګاونډیانو منفي مداخلې وشي او هغه قوتونه چې دلته په افغانستان کې د حکومت مخالفت سره جنګیږي د هغوی سره ملاتړ کوي، نو بیا په هغې صورت کې سوله نه راځي. زه فکر کوم د دغې خبرې وضاحت د کابل د ملي وحدت حکومت غوښته چې په دې ناسته کې نړیوالې ټولنې ته او په تیره بیا هغه اغیزمنو هیوادونو ته چې په افغانستان کې اغیز لري هغوی ته تشریح او توضیح.
بله ښاغلی داود، فکر کوئ چې افغان حکومت په دغه ناسته کې باید څه ډول ملاتړ له نړیوالو څخه وغواړي؟ څه ډول ملاتړ ته د نړیوالو ضرورت دی چې افغان حکومت یې غوښتنه وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سوله باید د غربي نړۍ د انحصار نه په افغانستان کې راووزي. ناتو او ایساف غړو هیوادونو داسې فکر کوو چې دلته به جګړه مونږ کوو، سوله به مونږ راولو. متاسفانه دوی په دې باندې کامیاب نه شول. اوس نور هیوادونه هم دلته رادانګلي دي، مخالفینو سره کومک کوي. دوی ته اوس په کار ده چې دا ورځني واقعیتونو ته په پام سره د هغوی نه هم مرسته وغواړي او هغوی هم دې ته تشویق کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې په ګټه ده او د نړۍ په ګټه.
بلې، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی داود، هغه دا چې نورو غونډو ته په پام سره چې په بېلابېلو هیوادونو په خپل افغانستان کې هم شوي دي، څه فکر کوئ چې د کابل پروسه به څومره اغېزمنه وي د شته ستونزو د هواري په برخه کې؟
دغه څه غونډې چې کېږي دا د افغانستان په اړوند کېږي. کله چې دا غونډه په کابل کې کېږي نوښت د افغانانو سره یا د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې، پرته د شکه د نورو غونډو په پرتله باندې چې په مسکو کې یا په نورو هیوادونو کې دایریږي د دې اغېزمنتوب ډېر دی. اما په شرط دی چې ملي وحدت حکومت دې ته داسې یو اجنډا ولري چې هغه اجنډا دوی وشي کړی چې دغه میلمنو سره په سند او په ثبوت بحثونه مخکې یوسي.
افغان کارپو حاجی سید داوود و چې د کابل پروسې غونډې د اهمیت په اړه تحلیل کاوه. اوس زو د یو شمیر افغانانو نظریات او رو چې د کابل پروسې په اړه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم نیک محمد نورزای ده. دینه ستا منیش ته مخکې د کانفرنسونه شي دي چې کړی نه دي کیږي دا باید امنیت راولي. په کابل پروسې د کانفرنس نه د افغانستان خلکو دغه توقع ده چې امنیت راشي او اقتصاد پیاوړی شي.
شایما خروټی د مکرویان بشندایم. دغه کانفرنس زما په نظر باندې اسی ماسره ګټه بونه لري. د افغانستان د خلکو کداغه کانفرنس مافقه ونه شو، باید خلکو ته مراجعه وکړي، سپینګیری ته، مشرانو ته، علماو ته او مخورو خلکو سره کینی مشوره وکړي چې افغانستان د دې حالت نه څنګه وباسي.
زمانو ستانک زید د کابل شهر وسیدن کیم. دا کوم کانفرنس چې نن جوړ دی کومه جلسه ده د افغانستان پاک لبا دوه غوړول کې او د بحران نه دوی روباسي حل لار دا چې دغه نن کوم هیوادونه راغلي دلته جمع شوي دي، دوی باید په دې باندې ډېر کلک غور وکړي او زمونږ حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ خرابیږي، باید د دې حالاتو نه خلک راوباسي او موږ سره ډېر کومکونه وشي په دې کله کې چې سوله راشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د قطر او یو شمیر نورو عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته ښه شي. سعودي عربستان قطر تورن کړی دی چې د ایران د حکومت او داعش ملاتړ کوي. د ریاض تر دې تور وروسته متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر، یمن، د لیبیا په ختیځ کې حکومت او مالدیف هم له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې قطع کړي دي. دا مسأله احمد شیبر څارلې ده. قطر یو وړوکی هیواد دی. شیبر صاحب، تاسو موږ ته ووایاست چې واشنگټن ته ولې مهم دی؟
ملالی جانې، قطر رښتیا هم کوچنی هیواد دی او 2 میلیونه نفوس لري، خو یو شمېر امریکایي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې قطر د واشنگټن لپاره له دوه پلوه اهمیت لري. هلته د امریکا سره پوځي هوایي اډه ده او له ډیپلوماتیک پلوه هم قطر دوی ته اهمیت لري. له همدې هوایي اډې امریکایي الوتکې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه کوي، او له ډیپلوماتیک اړخه قطر واشنگټن ته دا اهمیت لري چې قطر هغه هیواد دی چې هلته د طالبانو دفتر دی. او رویټرز آژانس ته یو امریکایي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ویلي دي چې د طالبانو د دې دفتر له لارې دا امکانات برابرېدای شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوړل شي. او په قطر کې ملالی جان د حماس دفتر هم شته. حماس چې یو تجرید شوې ډله ده، د قطر د دفتر له لارې ممکنه ده چې ارتباط ورسره ټینګ شي.
د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه د عربي هیوادونو ترمنځ د دې سیاسي اختلافاتو د حل کولو هڅې کوي؟ شیبر صاحب، مهرباني وکړي.
بلې، سپین مړی د دوشنبې پر ورځ ویل چې هڅه به وکړي چې د خلیج عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي شي. او په متحده عربي اماراتو کې د امریکا پخوانی سفیره مارسیلا وهبه چې اوس په واشنگټن کې د عربي خلیج هیوادو د تحقیقاتي مرکز مشي کوي، وای امریکا باید په دې مسله کې مداخله وکړي او مخکې تر دې چې خبره پسې لوی شي بهتره ده چې په آرامه ستونزه هواره شي. د میرمن وهبه په وینا داسې نه ښکاري چې امریکا به دې مسلې ته پام نه کوي او همداسې به یې پرېږدي. او یو بل امریکایي چارواکي بیا رویټرز آژانس ته ویلي چې د خلیج دغه څلور عربي هیوادونه دوی ته ډېر مهم دي، او دوی له ترورستان او افراطیانو سره د مبارزې لپاره مهم دي، نو واشنگټن به له دوی ټولو سره ارتباط ونیسي.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر چې تاسو موږ ته د قطر او نورو هیوادونو په اړه حال راکړ. چې ګڼ شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې بیرته سمې کړي. اوس څو یو شمېر اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کندهار ولایت د اقتصاد ریاست مسؤل وایي چې یاد ولایت د چرګانو د غوښ په برخه کې پر ځان بسیا دی. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم ازادي ډول چې اوس مهال په یاد ولایت کې 342 چرګانو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي او خپل فعالیت په ښه ډول ترسره کوي.
په کندهار کې موږ وکولای شو چې 342 چرګانو کوچنی او لوی فارمونه جوړ کړو، چې د دې نقطې نظر سره تقریبا کندهار
د چرګانو د غوښو په ارتباط پاتې خبره د کندهار تر څنګ یو شمېر نور ولایتونو ته هم له دغه ولایت څخه د چرګانو غوښې استول کیږي. په کاپیسا ولایت کې د کرنې د پرمختګ او باغونو جوړولو لپاره 250 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. د یاد ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې 325 میوه لرونکي باغونه جوړ کړي او د روان کال تر وروستیو به 140 نور میوه لرونکي باغونه هم کښېنوي. د شغل نسیمی په خبره تیر کال یې د ښځو لپاره 1500 کوچني کورني باغونه هم جوړ کړي وو چې اوس مهال په شهرت کې دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي خزاکي وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2250 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجې 300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1480 افغانۍ. د خبرنو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، په کابل کې لا هم مظاهرې روانې دي او د کابل د امنیتي وضعیت په اړه نور حال به زموږ له همکار واصل وصال څخه واورو چې د کابل څخه را سره پر لیک دی. مهرباني وصال صاحب، په کابل کې د ښار او د امنیت په اړه راته احوال راکړئ.
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بالکل، په کابل کې تر ډېره حده پورې امنیتي تدابیر تر ډېره جدي دي. په ډېری ځایونو کې امنیتي مسؤلین ولاړ دي او په ډېر دقت سره څار کوي. هغه خلک چې موټر ته خو بېخي د ترافیکو پر مخ لاړې تړل شوي دي، خو هغه خلک چې پیاده تګ راتګ کوي په دغه کوڅو کې هغوی هم په جدي ډول باندې پلټل کېږي، څارل کېږي، پوښتنه ورڅخه کېږي او بیا له هغه وروسته هغوی ته د یوې کوڅې نه بلې ته او یو سړک نه بل سړک ته د ننوتو اجازه ورکول کېږي. یعنې تدابیر تر ډېره حده پورې جدي دي. تقریبا د کابل ښار څېره داسې ده لکه یوه نظامي عاده چې وي، داسې یو حالت دلته دی او سکوت او خاموشي تر ډېره حده پورې په ښار کې حاکمه ده. او بل خواته د تحسن خیمه هم پر ځای ده، یوازې له هماغه ځایه غږونه پورته کېږي، د حکومت ضد شعارونه ورکول کېږي او خلک هم ورته را روان دي او د تحسن خیمه پر ځای ده. مسؤلین وایي تر هغې چې د دوی شرایط ونه منل شي دوی به دغه لړۍ ته دوام ورکوي.
وصال صاحب، عادي خلک چې په لاریون کې ګډون نه کوي هغوی له کوم څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې نن هم رخصتي اعلان شوې ده او هم داسې لارې بندې دي، نو تاسو په دې اړه یو څه راته ووایاست؟
بله بالکل، خلک هم شکایت همدا لري چې دوی له ډېرو لرو ځایونو مثلا پیاده مزل کوي، مېرمنې ماشومان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي، سپینګیر یا ته چې د یو ځای نه بل ځای ته غواړي چې لاړ شي سفر وکړي، هغوی هم له ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه د کابل ښار هټۍ تړل شوي دي. یو شمېر هغه خلک چې بازار ته د سودا او د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره راځي، هغوی هم همدا شکایت لري چې دوی راځي ښار ته، بازار ته خو بېرته خالي لاس ستنېږي، چې دا هم یو ډول ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. له بل اړخه ناروغان هم لیدل کېږي چې له ستونزو او له مشکلاتو سره په کابل ښار او شاوخوا سیمو کې مخ دي. یوازې سایکل او موټر سایکل هم په دغه لارو کې ډېر په مشکله باندې هغوی ته اجازه ورکول کېږي چې هغه هماغه لارې وي چې ډیپلوماتیکو ساحو ته نه داخلېږي، د ښار نه تقریبا لرو ساحو کې دوی ته اجازه ورکول کېږي چې له سایکل او موټر سایکل نه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه واصل وصال، و چې د کابل ښار څخه راته معلومات راکول او ومورېدل چې په کابل کې کلک امنیت نیول سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي او هټیوال له حکومت غواړي چې د ښار واټونه او لارې د خلکو په مخ پرانستل سي.
ستاسو له پیغامونو
بلدی، سلام علیکم. نعمت الله انډیوالی ما د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د اشرف غني او د ټولو مقاماتو څخه دا خواهش دي چې په افغانستان کې عدالت تامین کړي، تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نه شي د صلح تمر هیڅ وخت نه کوي. په افغانستان کې ظلمونه کېږي، نارواوې کېږي.
بلی السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. دموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغسې کارونه لاس واخلي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پس له سلامه ټولو افغانانو ته زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسې مسلمانان یاسې د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي، که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
السلام علیکم، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د بې بختیو څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ سوله غواړو، موږ د سولې خواهش لرو.
د یو شمیر افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د سولې د پروسې او همداراز د کابل پروسې او امنیتي وضعیت په اړه خپل نظرونه را سره شریکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس په یو څو هغه پیغامونه تاسو ته ولولم چې ازادي رادیو ته زموږ اوریدونکو را لېږل دي. سلیمان خیل په نامه باندې یو اوریدونکي له ننګرهار څخه پیغام را لېږلی دی چې او لیکلی دی: په افغانستان کې تروریزم سره جګړه داسې ده لکه د ونې شاخونه چې پرې کوي او هغه بیا شنه سي، نو کله چې ونه له بیخه ووځي وچه سي. همداسې که د تروریزم مرکز له منځه ولاړ نه سي نو جګړه به ختمه نه سي. حمدالله ژمن له هلمند څخه لیکلي: په دې کنفرانس کې چې البته مقصد یې د کابل پروسې څخه دی، په دې کنفرانس کې باید غنی او عبدالله د حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه شکایت وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلي: تر کومه چې پاکستان د افغانانو پر وړاندې خپل شیطاني او بې رحمه قاتلانه پالیسي ته بدلون ورنه کړي، کابل کنفرانسونه بې معنا او بې ګټې دي. له نورستان ولایت څخه حاجي مدني وحدت پال لیکلي: تر څو چې د نړیوالو همکارانو لخوا پر پاکستان مخلصانه او جدي فشارونه وارد نه سي، د ترهګر پر وړاندې مبارزه او یا کنفرانسونه بې ارزښته دي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې محمد قاسم ځواک دی، د هلمند ولایت څخه لیکلي: طالبان جهاد نه کوي، بلکې طالبان د پیسو لپاره جنگ کوي. طالبان د نورو هیوادونو او سازمانونو لپاره کار کوي او دغه هیوادونه پیسې ورکوي. همداراز عبدالله خوګیانی لیکلي چې کله چې د کابل حکومت د جمعیت له محاصرې خلاص سي، نو په خپله به افغانستان کې دائمي سوله راسي.
په امریکا کې یو اپلیکیشن جوړ شوی چې مخدره موادو ته د انسان لیوالتیا تشخیصوي. د اپلیکیشن چې په موبایل ټلیفون کې کارول کیږي او ټایګر هیلت نومیږي، په شیکاګو کې د سټارټ اپ له لوري جوړ شوی دی. ټایګر هیلت هغه ورځې چې د مخدره موادو کارونکي پکې نشان نوي کړي په پام کې نیسي، او د کارونکي او طبي ټیم ترمنځ چې معتادې تر څارنې او درملنې لاندې دی د ارتباطي پل کار ورکوي. اپلیکیشن د موتاد په اړه معلومات ډاکټر ته رسوي، او که موتاد له اپلیکیشن څخه کار وانخلي ډاکټر خبري شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د برتانیا پولیسو په لندن کې د جون درېمې د حملو په تور د وژل سوي دوو تورنو کسانو نومونه اعلان کړل. خورم بټ او رشید رضوان په لندن بریج کې د تروریستي حملو په تړاو تورن پیژندل سوي دي. دا اعلان داسې وخت سوی چې زرګونه کسان د لندن بریج په مشهوره پله کې د جون درېمې نیټې د پیښې د قربانیانو د یادښت په خاطر ټول سوي او د هغوی په یاد یې چپتیا غوره کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي رادیو د مرکزی څنګه د راپور مهم ټکی را اوروي.
د برتانیا پولیسو د لندن ښار د شنبې شپې د حملې په تړاو د دوو تورنو نمونه یاد کړل چې د وو کسانو په وژنې او د لزګونه نورو په ټپي کولو تورن وو. لومړی تورن خورم بهر دی چې پاکستانی او اصله برېښنوی دی او له کلونو راهیسې د لندن په ختیځ کې اوسېده. هغه ویشت کلن وو او واده یې کړی وو. د برتانیا پولیسو وایي هغوی او د برتانیا کورنۍ استخباراتو MI5 د خورم بټ په اړه خبر وو، خو نه پوهېدل چې داسې حمله به پلان کړي. دویم تورن رشید رضوان پیژندل شوی چې ویل کېږي د لیبیا راکش دوګونې تابعیت درلود. پولیس وایي دغه دیرش کلن سړی په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. د برتانیا پولیس وایي د دریم تورن په اړه هڅې کوي چې معلومات ټول کړي. د جون په دریمه د لندن په تاریخي پله دریو حمله کوونکو چې ورسته د پولیسو لخوا ووژل شول، په خلکو موټر وخېژو او بیا یې په یو مارکیټ کې په خلکو د چړو گزارونه هم وکړل چې ټول ټال وو کسان یې ووژل او 50 نورې ژوبل کړل. د ټپیانو له ډلې د 300 تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د لندن د پیښې د تورنو کسانو نمونه په داسې وخت کې اعلان شوي چې زرګونه کسانو تیر مازدیګر لندن بریج ته نږدې ټول شوي او د شوې پیښې د قربانیانو یاد یې تازه کړ. د لندن ښاروال صادق خان وویل د برېټانیا پلازمینه به د ورته تروریستي پیښو سره هیڅکله ماته نه شي. موږ یعنی د لندن اوسیدونکو او د نړۍ خلک بیگونه جسدونه خاورې ته وسپارل. موږ د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ ته د خواخوږی پیغامونه واستول. د لندن د بیړنیو خدماتو د ټولو ادارو او یړل یو خلکو د شجاعت په خاطر چې د نورو د سمبالتیا لپاره ځانونه په خطر کې واچول مننه کوم. تاسو موږ ته غوره یاست. د برتانیا پولیس وایي اوس وخت لاس تنه چې په کې شپک ښځې شامل دي د لندن تاریخي پله د قضیې په خاطر تر څیړنې لاندې دي. هغوی له حملې وروسته نیول شوي دي. له مارچ میاشتې راهیسې دا په برتانیا کې درېیمه حمله ده چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مارچ په 22مه د لندن په ویسټمنسټر او د مې په 22مه په مانچسټر کې د کنسرت پر مهال په بمی چاودنه کې د 22 کسانو وژنه د دې حملو تازه بیلګې دي. په دې درې واړو حملو کې 34 کسان وژل شوي چې اکثر یې د برتانیا اوسیدونکي دي.
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجلې نیمایي تر رسیدلی په کابل کې 12:30 دقیقې دي. لرزمان مراد څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د کابل د امنیت قومندانې وایي نن په کابل کې نهمې امنیتي حوزې کې د کاناډا سفارت تنزې او راکټ لګیدل چې ځاني او مالی تاوان نه دی اړولای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د کابل پروسې نړیوال کانفرنس ته وکړې. هرات ولایت مرکز کې په سلګونو کسان راټول شوي دي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مبارزې او سرښندنې ستاینه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن کوربه هیواد ویسټ انډیز ته خپل دریم شل اوورزی سیالي هم بایلله. متحده ایالات او کویت هڅه کوي چې د قطر او څو عمده عربي هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک لانجې په حل کې مرسته وکړي. د استرالیا پولیس وایي هغه وسلوال کس یې وژلی دی چې پرون یې په ملبرن ښار کې یو اپارتمان کې یوه ښځه برمته نیولې وه. داعش د دې پیښې مسؤلیت منلی او استرالیا وایي دا تروریستي پیښه وه. او د نیویارک پخوانی خاروال مایکل بلومبرګ پرون ویل چې د متحده ایالاتو څخه باندې زرو والیانو، خاروالانو او د لویو شرکتونو مشرانو د پاریس د اقلیمي بدلون د موافقې له لاسلیک سره موافقه کړې ده.
لرزوان مراد څخه په مننه. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو 19 پروګرام روختیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی اضرار تنباکو و استفاده دوامدار از سیگارت و قلیان و اضرار آن صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز کنند، گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. در افغانستان از تنباکو بیشتر به شکل سیگرت و قلیان یا چلم استفاده می شود. تنباکو عنصر اساسی در ترکیب دخانیات بوده و دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد. دکتران متخصص می گویند سیگرت دریچه برای رفتن افراد به اعتیاد است. دکتر ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت استفاده از تنباکو بالای تمام سیستم های بدن تاثیرات بد دارد.
البته بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی، در اصل سیستم تناسلی سبب سرطان های مثانه میشه. تاثیراتش بالای سیستم قلبی وایی و سیستم تنفسی. یکی از مشکلات اساسی که دود کردن تنباکو پیدا میکنه و امراض مزمن بندشی شوشا است که امروز واقعاتش بیش از حد شده در تمام دنیا، که ارتباط میگیره ایام با تقریبا 85% واقعات مرض است. کسایی که دود سیگرت میکشند و به طور دوامدار قلیون، کسایی که استفاده کردن به ازیا بیشتر میباشند.
دکتر حیدری میگوید استفاده طولانی از تنباکو سبب اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب، کمخونی میگردد. با گفته دکتران متخصص استعمال تنباکو برای صحت اثرات منفی بر جا میگذارد. کسانی که سیگرت دود میکنند زودتر از دیگران به امراض گوناگون ریوی دچار میشوند و زندگیشان با خطر مواجه میگردد. دکتران متخصص میگویند آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع می شود. اگرچه تنباکو به شکل ماده مخدر نشاور نیست، اما این نقطه شروع به طرف استفاده از مواد مخدر است. به گفته آنان، یک تعداد اشخاص که به سیگارت کشیدن معتادند از طفولیت به این عمل آغشته شدند. مثلا خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و جوانان هم باعث معتاد شدن آنان به این عمل می گردد. دکتر حیدری می گوید ماه رمضان بهترین زمانی است که افراد معتاد به سیگارت و تنباکو اعتیاد را ترک بگویند.
یکی از راههایش وقفه در بین خود دفعات است که دود میکنن خود تنباکو را، که البته رمضان بسیار یک وقت خوب در پولی ازی که مشکلات شخص متعامل میشه، ولی بسیار یک وقت خوب است که اشخاص در این موقع دور بسازن از خودمی حالتهای ایتیاد آورن.
دکتر حیدری میگوید جوانان می توانند با استفاده از داروها و توصیه دکتر استفاده از تنباکو را ترک گویند. دکتر حیدری از تمام جوانان می خواهد تا از تنباکو و سیگارت استفاده نکنند، زیرا استفاده از سیگارت زمینه را به اعتیاد به دیگر مواد مخدر مهیا می سازد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 نشرات دارد. شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدید. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد خود تنباکو یک معلومات بتین که چی هست و چی اضرار داره بفرمایید.
تشکر فرشته جان. میخوام از این طریق به تمام شنونده های رادیو آزادی عرض احترام کنم. بسیار خوب فرمودین، تنباکو یک ماده است که از هزاران سال پیش مورد استفاده و سوء استفاده انسان ها بوده و در هر وقتی از زمان نظر به دانش مردم و بشریت و نظر به شرایط فرهنگی و اجتماعی سبکی که خواستن جور شده و از او استفاده صورت گرفته، ولی فعلا به یک مسئله جهانی برای مردم بدل شده، به خاطر از اینکه استفاده از این سبب یک سلسله خطرات صحی برای تمام مردم به سطح دنیا شده. اصلا در تنباکو تال را ساینس میگه که در حدود 4000 ماده کیمیایی شناخته شده که در حدود 250 ماده ازی بخی ثابت شده که به صحت مضر است و از جمله 50 ماده ازی مولد سرطان یا سرطانزا است. و در پالوی ازی خطرات دیگه ای که فعلا تکنولوژی به وجود آورده است که مثلا از تنباکو زمانی که سیگارت میسازن بعضی چیزای دیگر به او گرد میکنن، مثل قیر برای سوخت و ساز خوبتر تنباکو که در پشت قوطی سیگارت هم که ببینین نوشته است که چند فیصد تار یا قیر داره که اونو خودش هم رسوب میکنه در شوشا و سبب یک تعداد مریضای بسیار خطرناک میشه. از این خاطر این ماده فعلا در جهان که میبینین میلیون ها نفر تلفات سالانه از باعث تنباکو دارن، در حدود بین 7 تا 9 میلیون نفر سالانه از این تلف میشن و در حدود بین 8 لک یا 6 لک نفر کسایی است که دود کسی را که سیگارت میکشن اینا به دوباره استفاده میکنن، اینا به تلفات معروض هستند. و مشکل عمده ای است که نوجوان ها زیاد شکار برای کمپانی های تنباکو حساب میشه.
چطور
و به خاطر از این که نوجوانی یک دوره است که یک خود انسان میخواه هر چیز آزمایش کنه، دوم در طول قدر وقت تنباکو از طریق رسانه و فیلم ها و هنرمنده ها طوری ترسیم شده که گویا آدم های بسیار قوی و هیرو و نابغه و
به نحوه تشویق میشن
سیگارت میکشن. و در اکثر جای مسائل اجتماعی فرنگی مثلا در خانواده وقتی که پدر سیگارت کشید، تقریبا تمام کارهای یک کلان فامیل از طرف اطفال کاپی و نهادی نمیشه، که از اون جمله میشه یکیش سیگارت کشیدن باشه. و اینا وقتی که با این پول کمی هم که از خانه میبرن در ممالک ما شما سیگارت بسیار ارزان است.
بله.
یگانه چیزی که شما میتونین به شکل ارزان خریداری کنین سیگارت است. و این شرایطش هم مساعد است، هیچ نوع محدودیتی در بازارا برای فروش زی توسط اطفال یا خریدش توسط اطفال متفاوتا موجود نیست و فراوان غرفه های سیگارت هم در هر جای موجود است. از این خاطر حتی در نزدیک مکاتب بنان زمینه سازی میشه برای
خودش زمینه ساز است که یک فرد رو بیاره به سیگارت،
افراد نوجوان های آزمایش کنن، باز با یکی دیگه آفر و پیشنهاد کنن، باز با هم بشینن با یک مزه خاص یک محفل واری سیگارت کشی کنن، از اون لذت ببرن، باز پسان قلیون کشی کنن و همونطور توصیه پیدا کنه تا یکی سیگارت به ماده های دیگه تبدیل شود که نشه زیاد داشته باشه. ولی در همه حال پیش از کشیدن یک ماده مخدر در جریان یک ماده دیگه مثل الکل و مواد مخدر نشاور تریاک و بعد از او سیگارت، در هر سه مرحله زمینه است با هر ماده دیگه. به طور مثال کسی که پیش از الکل هم سیگارت میکشه، زمانی که الکل خوردم باز دو برابر سیگارت میکشه، بعد از اینکه الکلش خلاص شد بازم هم سیگرت
از او کده بیشتر خواد کشید. دکتر صاحب یک شخص چقدر مثلا مدت چقدر سیگرت بکشه در چی مدت که باز احتیاط به مو سیگرت میره که بدون سیگرت مثلا تا طاقت کده نمیتونن دوامدار میکشن بسیار روزی یک قوطی میکشه؟
ما برای احتیاط دو که اصطلاح داریم که یکی میگیم احتیاط جسمی یکی میگیم احتیاط روانی. احتیاط جسمی به او حالت میگیم که در صورتی که اگر ماده متذکره یا نشاور کشیده نشه و مشکلات جسمی برای فرد پیدا شود مثل درد، اسهال، بیخوابی، بی‌اشتهایی یا ایگپا. تریاک معمولا یکی از موادی است که اینو احتیاط زیاد داره. یکی احتیاط روانی داریم که در صورتی که اگر همو ماده مورد استفاده برای فرد نرسه، فرد به کدام مشکل جسمی خیلی جنجالی چیز نمیشه مواجه نخواهد شد، اما تو یک حالت سردرگمی برش پیدا میشه که گویا یک چی کاری را امروز نکده. به این رقم گمگشتگی ما میگیم احتیاط روانی. بعضی مواد هر دوی حالت داره، مثلا تریاک هم احتیاط روانی داره هم احتیاط فیزیکی داره. سیگرت، چرس، الکل یا زیاد احتیاط روانی دارن و تا اندازه کم احتیاط جسمی دارن. این حال باز یک زمینه دیگه هم هست که فردی که این مواد استفاده میکنه آیا او برداشت و دانش و مقاومتش در مقابل این مواد چه رقم است؟ این تو دیده شده در تجارب که یک آدم در روز 50 سیگرت میکشیده دفعتن قطع کردنش هیچ گپی نشده. اما این تو آدم هایی را میبینین که 10 سیگرت میکشیده ولی او آنقدر بنیه ضعیف و یا برداشتش در مورد خودش یا در مورد بدنش کم یا ضعیف است که اما دست سیگرت ترک نمیتونه، خود تقویه نمیتونه، خود کمک نمیتونه. به این خاطری به برداشت افراد ارتباط داره.
یعنی در هر حالتش میتونن اقدام کنن، اراده داشته باشن که ترک کنن.
خطرناکترین ماده ها را مردم ترک کردن به غیر سیگرت، مثل تریاک به هر مقدار زیادش بودن. ما ترکش هم نمیگیم، بعضی ها تریاکی بودن، چرسی بودن، الکلی بودن، زندانی شدن. در زندان هیچ کدامش حداقل در روزهای اول مهیا نیست. اونا چطور میتونن زنده بمانند در این زندان؟
یعنی امکانش هست ولی اراده قوی میخواد. تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما البته شنونده ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرشی خوری تا سلام و نوروز میخوام در زادی رادیو طول کار کوم کاوردم کو تاسو تاسو درنه میلم دکتر سلامونه وړاندې کوم کني دقیق یاد نوم یاد کړی نو په شي خوري ما د ډاکټر صاحب سره درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تمباکو تکلیف په سرطانی و انسان ته پیښي، آیا تمباکو پر عقلي او عصبي سړی تمباکو څکي یا تمباکو سره سرکار لري دا پر تکلیف او عصبي تکالیف باندې هم تاثیر اچي؟ یعنی انسان ته روحي تکلیف هم پیښي. نو دوما پوښتنه مې دا ده، دا خلک وایي چې سیګریټ څکوونکی د ده د عمره څخه په هر نخ سیګریټ باندې یوه دقیقه دا تر کومې اندازې پورې د طب د لحاظه صحت لري. درېیمه پوښتنه مې عامه پوښتنه ده، زه وایم چې دا سرمنشه د پسر خو تاجر دی تر څه په دې باره کښې څه کړي دي؟ که چېرې دولت دا سیګریټ پر موږ باندې بند کړي د جهانه څخه، یعنی دوی په ګمرک کښې محصول وانخلي، آیا دغه بده یو کو چې سیګریټ لپاره ایران او پاکستان او دوبۍ او چین ته ولاړ شي خو نه ځي؟ دولت په دغه عرصه کښې څه کړي دي؟
بسیار زیات تشکر پښتون صاحب. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما صحبت میکنن.
تشکر جناب پشتون صاحب، سوالای بسیار زنده و خوبش کردین. ارتباط تنباکو با مریضای روانی از هر جهت است. به طور مثال یک کس افسردگی یا خفگان یا تشویش و استراب و ترس و این چیزا از قبل داره پیش از اینکه تنباکو بگیره و پسان از به مشوره رفیقا یا به برداشت دوستای خود پیشنهاد میکنن که یکان سیگرت بکش خوب میشه. یعنی مریضی روانی است که آدم تشویق میکنه یا دیگه بردم یاد میتن که خودت سیگرت بکش. پسان که او آدم سیگرت کشید یا احساس راحتی کم و بیش کرد یا نکرده تا چرس آدم بگویه ارتباط داره به یک پا، پسان به جنجال دوم بند میمونه که خود سیگرت هست. پسان هم مریضی جور نمیشه هم سیگرت به او اضافه میشه. زمانی که سیگرت اضافه شد از یک طرف سیگرت هم خلق آدم ایوازی که جور کنه خرابتر میسازه، آدم بدخویتر میسازه و تمام چیزها را تغییر میده به شمول اشتها و خواب و این گپا. دوباره فکر دادم خرابتر میشه، ممکن است مریضی شدیدتر شود و یا یک مریضی چندین مریضی شود. از این خاطر است که یقینا سیگرت با مریضی روانی و حتی با اعتیاد دوایی و دیگه گپا ارتباط داره. یک در قسمت ازی که سیگرت از عمر آدم کم میکنه، امروز به کل تحقیقات در جهان نشان داده که افرادی که سیگرت میکشن ده ها سال پیشتر از کسایی میمونن که سیگرت نمیکشن. اگر امو زندگی روال نرمال داشته باشه و کدام حادثه پیش نشه، افراد سیگریتی به مقایسه افراد غیر سیگریتی زودتر میمونن. کسایی که در خانه یک نفر سیگریتی یا چلمی دارن و دود چلم در درون خانه پخش و منتشر میشه، افراد خانواده یا به مراتب از افراد خانواده کسایی که چلم و سیگرت در اونجا نیست بیشتر به مریضی دچار میشن و بیشتر تلفات دارن. من بیشتر گفتم که در حدود 6 لک تا 8 لک نفر سالانه کسایی است که مستقیم سیگرت نمیکشن
ولی از دودش در خانه یا مکان
منفعل سیگرت میکشن، اونا تلف میشن از باعث امراض قلبی و تنفسی و اینا. و در قسمت سیگرت و تجارت سیگرت و واقعا در کل جهانی معضله فعلا موجود است. چیزی که در کنوانسیون بین المللی سازمان صحی جهان به نام FCTC است که کنترل تجارت تنباکو است که در او دولت ها موظف شده که تکس زیاد بالای تنباکو وضع کنند تا اینکه قیمتش بالا باشه و مردم خریده نتانه، به خصوص نوجوان ها که پول بسیار کم دارن و گروه شکار هستن اونا نتانن این را بخرن. و بعضی ممالک این کار کرده، ما هم پروتکل امهای تجارت غیرقانونی محصولات تنباکو را ترجمه کردیم به پارلمان کشور روان کردیم جهت تصویب. امیدوار هستیم که به می زودی تصویب شود و تمام تاجرایی که این کار را میکنن ثبت و راجستر وزارت صحت عامه و وزارت تجارت و وزارت مالیه شوند. و از وزارت مالیه هم خواستیم که یک تکس خاص و بلند سر محصولات تنباکو وضع کنه تا اینکه ما بتونیم قیمتها را بالا ببریم و مردم عادی نتونن دسترسی به این داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما فضل هادی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم
برادر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
فضل هادی وردگم در وردگونه استان سره پاریکا که ما سلامونه اورم د کوم د افغانستان در دوون کې ملتا ورس تاسو سلام مایرو شخص نه مو دغه څه نه ده مو یو قریب ده مخ کې سیګریټ کول او سی پری کی دی بیا اوس د لاسو فول ارزا ورته پیدا شوه ده. سوال مې د وخت سره ښه
او سوال خو مې وخت چې تا ویل یو څوک د سیګریټ مخ کې کول او اوس ورته لرزه پیدا شوه ده.
یی سوال ارزا ورته پیدا شوه او کمزوري ورته پیدا شوه ده.
او سو کلند ده کس
یاره
شل
او
سو کاله سیګریټ سکول ایدا
یاره شفق کاله بیس کاول وی
او پاورس کی سودانه سیګریټ بیس کاول ای
یو قطای بیس کاول وی
زما نظر داده چې په دونه کم معلومات خو نشو ویلای چې دا یقینا سیګریټ دا کار کوي دی خو یو عامل به سیګریټ یی چې زمينه به مساعد کړي نور مریضګانو ته لدی خاطر ضروری دی چې دا زموږ دوست چې دی یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي او موکي او ځان معاینات تکمیل کړي چې بیا و موږ په کې پوښتنه چې دا ګوره ګویا د سیګریټ مستقیم اثر نه دا ورته پیدا دی که نور مریضګان هم د سره شته.
خو به خاطر کې 6 سال است گفتم میکشن شاید هم تاثیرات داشته باشه بالایشان
شاید.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. قاری صاحب عبدالاحد روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم.
فرشته جان سلام خدمت شما، خدمت تمام شما رادیو آزادی خاصتن. البته من یک سوال جناب دکتر صاحب داشتم. سوال من قسمی است که کسایی که مثلا حال خوب یا نسوار میکشن یا سیگریت میکشن، خب بر اشکال مختلف موادی که میکشن نه خب یک معمول است فعلا در جهان امروزی، به خاطر که از یک طرف مردم با تلاش میکنن که مردم که صحت مند باشه و از یک طرف دیگه یک مواد را باش روشت میتن که متاسفانه عامل وقتی با تمام جهانیان میشه. اینالی من دکتر سیم سوال مشخص من ایست که دکتر سیم محترم، همی کسایی که مثلا نسوار میکشن یا سیگریت میکشن، حافظه از اینا با حافظه کسایی که نسوار یا سیگریت یا چیزا نمیکشن چقدر متفاوت است؟ به نظر شخصی شما میشه که برای ما نظر بدین دکتر سیم، کسایی که اگر نسوار میکشن هم مواد مخدر استفاده میکنن یا کسایی که نمیکنن، باید ها مثلا باید ها چقدر تفاوت است؟ مثلا و حافظه کسایی که هم وزده زکاوات و شعاری زکاوات کسایی که سیگریت نمیکشن یا مثلا از مواد استفاده میکنن چگونه است؟ یا از کسایی که مثلا این مواد استفاده
میکنن
یک مثلا برفتم. دیگه میشه دکتر سم از ابتدای برنامه شنونده نبودم، اگر ایرا برای ما یک روی حالت نشان بده که مثلا چگونه ایرا ترک بکنن، مثلا یک کسی میخواهی را ترک بکنن ولی ترک کردن نمیتونن، بخاطر وقتی که ترک کردن من او یاد میشه یا مشکلات برش پیدا میشه، ولی اگر از یک طرف خویی را بکشه با مشکلات گرفتار میشه. یک مثلا سوال سیاد من دکتر تو بیاسته که شما باید یک فرد مثلا مسئول خواست من وزارت صحت عامه در باره همین جلوگیری سیگریت در بازار یا تنباکو در بازار چقدر شما کل کردن علنی؟ مثلا پروتکل مزگان باگان پروگرام هایی را که سرش کار کردین جور کردین او خوصایی
عملی چقدر کار کردین، چقدر قیمت ها را بلند بردین، چقدر کار در عملی شما کردین بخاطر نشان دادن حسن نیتتان گویا که کار کردن.
تشکر برادر، تشکر، زنده باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر، سلامت باشین. سوالای بسیار خوبه. یقیناً که مسئله نسوار و سیگریت خود مجموع تنباکو باشه، الکل باشه و یا همگی از این گپا سر صحت تاثیرات داره، ولی قبل از اینکه ما سر تاثیراتش بریم یک چند اصطلاح رو می‌خوایم مردم بفهمند.
بله.
اولی که ما برای هر ماده ای است یک اصطلاحاتی داریم، مثلا ما استفاده به جای موادم داریم، استفاده بی جای موادم داریم، استفاده نابکار هم داریم، استفاده مضر هم داریم و استفاده اعتیادی هم داریم. به طور مثال الکل در بعضی فرهنگ‌های اروپایی تا حد پذیرفته شده است و در بعضی موارد سالگرها، عروسی ها به شکل پذیرفته شده از طرف مردم استفاده میشه. به طور مثال چرس در مراسم مذهبی در هندوستان خیلی استفاده به جای داره و تمامگی به شکل علنی را میخواد استفاده میکنن به شکل بنگش ها. تنباکو را هم خداوند تا جایی که میبینین که آفریده مثلا کافین داره و این در ترکیب قهوه و کافی هم است و برای یک تعداد افراد که زیاد خسته میشن و
میخورن.
یا از کار زیاد میکنن یا ورلود هستن زیر کار، در بعضی حالات برای خستگی و این چیزا مفید است که اگر این رقم این مواد به جایش استفاده شوه، این ما میگیم استفاده به جای. زمانی که یک چیز ضرورت نیست استفاده میشه ما میگیم استفاده نابکار.
بله.
هیچ بکار نیست اما استفاده میشه. زمانی که استفاده در شرایط خطرناک میشه، مثلا یک کس در فابریکا و ماشین کار میکنه، شوکار است و دهی نهام زمان چرس و سیگریت و اینا را میکشه، امکان ازی وجود داره که دست و پایش در زیر ماشین بره قطع شوه. این استفاده خطرناک است.
بله.
استفاده مضر هم داریم، مثلا توابت گفته باشه که شما اگر در روز 50 سی سی الکل بگیرین شاید مشکل نباشه، اما در روز 400 سی سی اگر بگیرین
خطرناک
است و فرد با وجود این که میفهمه که من بیش از حد الکل یا چرس یا سیگریت میکشم 50 دانه در یک روز میکشم زیاد است، اما با وجود از اون میکشه. این شد استفاده مضر و یک شکل آخری استفاده اعتیادی است که در هر حالش اگر فرد عمو مادر را نکشه اصلا کار خود کرده نمیدونه. ما مشکل با اشکال امی استفاده اعتیادی و مضر ازی داریم که مردم باید پیش از این بفهمند که حال ما افرادی که میگیم که سیگریت، نشوار یا الکل و یا چرس میکشن به کدام از این کاتگوری ها میان. اگر استفاده به جای باشه گاهی گاهی کلگی چیزا را استفاده کرده و میکنه و در یک موقع مناسبش، در صورتی که استفاده خطرناک مضر و اعتیادی مطرح باشه یقینا نیست سر صحت آدم هم تاثیر داره، سر حافظه آدم هم تاثیر داره و سر کل سیستم بدن تاثیر داره. که در او جمله حافظه هم یکی از اموس، اما به طور قاطع گفته نمیتونیم که یک آدم که سیگریت نمیکشه حافظش جور است. او میشه از خاطر مریضی های روانی و جسمی دیگه حافظش خراب باشه.
بله.
و بسیاری کسا سیگریت زیاد میکشن و چون یا تازه شروع کردن یا وضع اقتصاد و زندگیشان خوب است یا عمرشان جوان است، هنوز اونا را از پای ننداخته، حافظش هم جور است. بنان برای ازی که به همین سوال سوال کننده ما برسیم، باید هر نفر خودش به شکل علیده معاینه و چیز بکنیم دیده شود که او وضعیت صحیحش در کدام حالت.
بله.
در قسمت دوم که رای حل داره یا نداره، بله، تمام مواد نشاور به شکل مخدر و غیر مخدر باشه راه حل متفاوت برش وجود داره، ولی چیزی که مهم است انگیزه و تصمیم و اراده فرد، کمک خانواده و کمک جامعه در این رول داره.
به
تنها دوا و دکتر هیچ نوع کمک برای هیچ نوع اعتیاد نمیتونن، هر چقدر تداوی کنین که کمک دیگه نباشه
او
دوباره پس به مو حالت اعتیاد میره، ولی راه حل داره. و سومش این که جلوگیری در بازار از این مواد چطور میشه. یقینا اگر شما چند وقت پیش در سال 93 قانون تنباکو پاس شد، چند روز بعدش پارلمان کشور تعرفه سیگریت از 10% به 20% افزایش داد که یک افزایش 100% در تعرفه بود. با وجودی که یک اقدام بسیار نیک از طرف پارلمان بود، اما تا حالا نتونست قیمت به او اندازه بالا ببره که سیگریت برای خریدن برای نوجوانان مشکل باشه. ما با پارلمان از طریق پارلمان با وزارت مالیه کار میکنیم که یک تعرفه حداقل 70% اصل قیمت در تکس تنباکو زیاد شوه، که یعنی اگر یک سیگریت 100 روپیه خریده میشه از طرف تاجر، 170 روپیه دیگه به او تکس گذاشته شوه.
بله.
تا اینکه ما بفهمیم که نو شروع کردیم کاهش مصرف. یک کاری است که ما با وزارت مالیه شروع کردیم و وزارت مالیه هم وعده کرده که در ظرف 1-2-3 سال پیش روی این طرح را تطبیق خواهد کردن و اونام یک مشکل دارن که اگر میگن ما تکس دفعتا بالا ببریم با این سرحدات باز و قاچاق فراوان
یعنی
چیزی
ما وجود داره قاچاق بالا میره دوران به طور بسیار دراماتیکش. اما این روی پلان کاری ما هست، قدم دوم ای بوده و قدم سومی که تازه وزارت صحت آمد می یک ماه پیش برداشته است که پروتکل امهای تجارت غیرقانونی محصولات تنباکو را ترجمه و به پارلمان روان کردیم که تصویب شود. در صورتی که تصویب شود، هر کسی که یک دانه سیگارت هم میخره یا یک کانتینر سیگارت میخره باید پیش دولت راجستر باشه و او معلوماتش پیش دولت موجود باشه که کی خرید و کی فروخت و تمام این سیگارت فروشا و تجارای زیر راجستر دولت میشه و برای ما دیگه باز بسیار دقیق کنترل به وجود میاد.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. برادر ما گل محمد از ولایت فراری خط هستن. سلام علیکم برادر.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم گل محمد جان، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
میبست خوار جان، میشه که پشتو صحبت کنم؟
آها چرا نه، بفرمایید.
خوره که او بخشتر سلامت هست ستاسی و ملمت دکتر سمترم تزه ایران که مهاجر و من در 15 سال کیزی زه پا در مواد مخدر و تریاکو بانی مختلای من 15 سال می پافتی که اواز مصرف اوله در لسکال دول سکال کیزی چی پور می راوره ده افغانستان تا روزانه دو متویز مصرف او من نو هر څه ځان ته جرأت ورکوم چې زه بلاسم دغه یا کلینیک یا بل ځای کې زه دا تر داسې یو نه کوي د تر تاثیرات لاندې راغلی یم. کور کې هم څوک نشته چې ما ته ممانعت وکړي، نه زوی، نه لور، نه مخانم، نه پلار، هغوی مزاحمت کوي. زه یې نه غواړي، مقصد زور یې په ما نه کاږي. ډاکټر صاحب چاره د حل څه شی دی چې زه هغه چاره د حل ځان پیدا کړم چې زه استفاده نه
مننه وروره. کوم ځای کې اوسیږئ تاسو؟ اوکې، په هر صورت یقینا لکه تاسو خپل مشکل وویله، داسې اوس موږ میلیونونه کسان لرو چې همداسې مشکل لري او په همدغه مقدار چې تاسو وویله دوی هم د مواد استفاده کوي. وګورئ، هغه مخکې ما چې کوم ځواب ورکړو چې د فامیل حمایت نه وي یا د کمیونیټي او د جامعه حمایت نه وي، یوازې ډاکترانو دواګانې څه نه شي کولای. تاسو جرأت وکړئ خپل فامیل نه د دوی حمایت وغواړئ او داسې خپل تصمیم ووایئ چې تاسو غواړئ چې ترک کړئ او نږدې مرکز ته چې کوم په فراه ولایت کې شته هلته لاړ شئ. هلته به ډاکتران هم وي، هغوی هم وي، هغوی ته خپل مشکل ووایئ. په یقینا موږ خو داسې مواد نه لرو یا داسې کوم دوا نه لرو چې د تریاکو ځای واخلي او تاسې هېڅ د ناراحتي او د درد احساس ونه کوئ. خو دا ویلی شو چې اوس په هر کلینیک کې د وزارت صحت عامې دا دواګانې شته چې ستاسې مشکل 70% به هغه کور کې یعنی کم کې، خو 30-40% به تاسې زحمت او تکلیف په تا باندې تیر شي. 2 هفتې به داسې مشکل یي که ترک شو ښه، که نه شونو بیا دوهم اقدام به دا دی چې تاسې یو روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ چې هغه مختص د احتیاط دپاره وي. هغوی به تاسې 3-4-5-6-7 بستر کړي تر څو چې تاسې بالکل هغه مواد تاسې وجود نه ووزي او ته به مطمئنه چې اوس زه په تکلیف کې نه یم او بیا خپل ژوند ته بیرته راشئ او خپل کار شروع کړئ. خو په یقینا چې احتیاط مشکل دی، چې تاسې بیرته راشئ باید تاسې فامیل تاسې سره مرسته وکړي او تاسې هم دا جرأت وکړئ. همغه جرأت چې تاسې د احتیاط د مصرف دپاره کړی، اوس همدغه جرأت د احتیاط د ترک دپاره وکړئ او خلکو ته باید اعلان کړئ چې تاسې نور احتیاط نه ساتئ او هغه ترک کوئ.
بسیار تشکر ډاکتر صاحب. برادر ما محمد نعیم روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام پر استجان خور زما سلامونه ته و منه او تا تخنیکی همکار ته او ډاکټر صاحب محترم ته زما د مینې ډک سلامونه تاسو ټول و منه سمنه کوم. نو ځکه زه یو لږ غواړم چې تاسو پر دې باندې په دغه موضوع باندې ښه موضوع مې انتخاب کړی ده. زه فقط یو شی ویل غواړم، ځکه زه خپل دغه چې تکلیف لرم مثلا زه کله چې روژه ماتوم یا روژه مې په خوله خو مې روژه ورځ باندې دا مې څوک کې د شي څو یو رقم سوی کې چې څه درته وایم، یعنی کاغذ نور ډاکټرانو ماته ډېر پریزونه هم راکړي دي چې خپل پریزونه مې کنټرول کړي دي. خو مثلا بیا هم زه په آزاد یم، ډېر په آزاد یم ګرانې خورې، که ډاکټر صاحب محترم دغه جواب راکړي ډېر به څه خوشحاله ځینې.
تاسې د سګرېټو تمباکو نسوار نم چې نه ویل چې تاسې کوئ که نه؟
او یو وخت استفاده مې ځینې کړی
ده. همدا اوس یې کوئ؟
اوس نه، اوس مې کوم کړی دي که نه؟
څو کاله مخکې تاسو استفاده کړی؟
زه تقریبا دوه کاله مخکې مې استفاده ځینې
کول. او مشکل هم دغه دی چې بعد له افطار ستاسو د معدې سوزش زیاتېږي.
اوس وایي کوي، معده مې سوایي کوي. اوس که په روژه مات باندې بېخي د لاسو پښو هم ولېږم، لا هم د دغه معدې څخه ډېر
خاصه ایسو مطلب مواخسته داس معلومی کی چې دو کال مخ کې تاسو چې کوم ماده استفاده کړی تا تر دغه وسونه وخت پورې دو کال ډیر وخت دی او دغه غیزه اوس په تاسو باندې نسته تاسو کې دل شي چې د داخله ډاکټر سره یا د هضمي یعنی د میده او کلمو د ډاکټر سره وویني کیدای شي تاسو په ډوډۍ کې یا تاسو په خپله په میده کې کوم مشکلات یي هغه به تاسو ته صحیح مشوره ورکړي نو داسې صحیح واضح نه شو ویلی چې ستاسو ارتباط د دغه سوزش میده اوس د سګریټو د نسوارو سره چې دوه کاله مخکې تاسې څکوله هغه سره به ډېر اړیکې ولري.
تشکر ډاکتر صاحب. بسیاري افراد فعلا د همې کابل هم بسیار رواج شده که قلیان میکشن و باز میگن که تنباکوش میوه ایس یا چی رقم است، تاثیرات از او چطور است؟ او مثل همې سګریټو را ازرارش قبل از اینکه سوال مرا پاسخ بدین قاری صاحب محمد موسا را میشنویم که چی گفت. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم قاری محمد موسا بودم از ولایت غور مزاحم شما شدم. خوب هستین انشاءالله؟
تشکر سلامت باشین قاری صاحب. شما خوب هستین؟ بفرمایین سوالتان رو بگویم.
من گرفتی سوالی داشتم گرفتی خارج از موضوع شاید باشه چون موضوع صحیح است. سوالی می طور است که من یک تکلیف بینی دارم با زمین زنا و پیر زنا میگن که ناس دماغی یا تنباکی و بینی بالا بکشی خوب است. نظر دکتر صاحب میخواستم که دکتر صاحب خانم سوالی اگر داشته باشن من در خدمتم.
تکلیف بینی شما چی است؟ واضح تر بگوین. تکلیف بینی گفته چرا می؟
تکلیف بینی دارم دکتر صاحب. مثلا از طریق شب بسیار به عذاب هستم. مثلا خرط اختلالات داره بسیار مرا خواب نمیمانه بسیار خشک میشم.
منظورتان خورخور کردن است یا بندش بینی؟
بندش بینی هم دارم بسیار خورخور میکنه بسیار بند میکنه نمیمانه خوشم.
سنتان چند است؟
سن من 20 سال است.
وزنتان چقدر است؟
وزن نمیفهم دیگه. وزن که چقدر است؟ مثال لاغر است.